اشتراک کنین. خدا حافظ و ناصرتان.
سلامون او راست ما بخیر وقت پا افغانستان که در مازیگر سلور بجید تاسوز موقع کلاسات راژیو نوری پا موقع داده سات خبرونو تا د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانگزی په نړۍ غږ وکړ چې د چاپیریال او اقلیم د بدلون پورې اړوند مسایلو ته سیاسي رنګ ورنکړي او په دې برخه کې له افغانستان سره همکاري هم مرسته وکړي. هغه دا خبره نن د مرحوم شپږویشتمه د اقلیمي بدلون په ملي کانفرانس کې وکړه. ستانگزی زیاته کړه چې د پخواني شوروي اتحاد د جګړو پر مهال د افغانستان 80% ځنګلونه له منځه تللي وو او په دې هیواد کې د جګړو پر مهال د وسلو او بمونو کارولو چاپیریال تا سخت زیان رسولای دی. مخکله دی د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ملي ادارې ویلي وو چې په افغانستان کې 20 میلیونه خلک د اقلیم د بدلون له امله د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. ملګرو ملتونو هم په خپل راپور کې افغانستان د هغو لسو هیوادونو څخه یو بللی چې د اقلیم د بدلون له امله تر ټولو زیانمنونکی دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا وایي چې د هوا سختو شرایطو په شمول د درنو واورو بارانونو او طوفانونو په تیرو 15 ورځو کې د افغانستان په شمالي او ختیځو سیمو کې لږ تر لږه 10 کسان وژلې دي. اوچانن چهارشنبه په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلي چې په دې لړ کې 10 کسان یې ټپیان شوي دي. د دې ادارې په وینا په کونړ، لغمان او نورستان ولایتونو کې د سختو بارانونو او واورې له امله 15 کسان وژل شوي. د استوګنې کورونه یې زیانمن کړي او همدارنګه د ټرافیکي پیښو لامل شوی دی. په راپور کې ویل شوی چې د فاریاب په کوهستان ولسوالۍ کې سړې هوا 2 کسان وژلي. په داسې حال کې چې د بغلان پندراب ولسوالۍ کې هم د درنو واورو ورېدل او سړه هوا د 3 نورو د مړینې سبب شوی ده. تر دې مخکې د مرحومې په میاشت کې د سره صلیب او سرې میاشتې ټولنې د نړیوال فدراسیون یو راپور کې ویل شوی وو چې د افغانستان به لږ تر لږه 13 ولایتونو کې 2500 ډیر خلک د وروستۍ سړې هوا له امله اغیزمن شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا وایي چې دوی د نورو مرستندویو ادارو سره په ملګرتیا کار کوي څو اغیزمنو خلکو ته بیړنۍ مرستې چمتو کړي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د نوې ادارې د دفاع وزیر لپاره نوماند پیټ هیکسټ وایي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل د هغه د هیواد لپاره یو مطلق او شرمونکې ناکامي ده. هغه د سې شنبه په ورځ د امریکا د کانګرس د یوې غونډې په ترڅ کې چې موخه یې د نوموړي د نومول کېدو تایید وو وویل له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل د امریکا د پوځ اعتبار ته زیان رسولی او د امریکایي سرتیرو د وژلو او د هغو کسانو د پریښودو لامل شوی چې له امریکا سره یې همکاري کړې وه. خو د جنوري په 24مه د امریکا ولسمشر جو بایډن د بهرنیو چارو په وزارت کې په خپله وینا کې یو ځل بیا له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو دفاع وکړه. ویل چې د جګړې پای ته رسول سمه پرېکړه ده. په افغانستان کې د طالبانو واک تر رسیدو 2 اونۍ وروسته د امریکایي سرتیرو وروستۍ ډله د 2020 کال د اګست په 1 دېرشمه له هیواده ووتله. له افغانستان څخه د دوی وتل د دوهې د تړون پر بنسټ بشپړ شو. دا تړون د ډونالد ټرمپ د ولسمشرۍ په لومړۍ دوره کې د 2020 کال د فبروري په 9مه د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوی و. په ایران کې د یوې روزنیزې الوتکې د لوېدو له امله د هیواد 3 پولیس وژل شوي دي. د ایران د پولیسو د معلوماتو مرکز نن رسنیو ته خبر ورکړی چې هغه روزنیز الوتکه چې د مهرآباد له هوایي ډګر څخه الوتنه کړې وه تهران ته له راستنېدو په لاره کې نسکوره شوې ده. دغه مرکز ویلي چې دغه روزنیز الوتکه د تخنیکي ستونزو له امله لوېدلې ده. د فرانس پریس خبري اژانس د راپور له مخې ایران چې په وروستیو کلونو کې له سختو اقتصادي بندیزونو سره مخ دی د 2 هوایي کو شاهد دی او د هیواد چارواکي د الوتکو د پرزو جوړولو ستونزو په اړه شکایت کوي. د ایران پخوانی ولسمشر ابراهیم رئیسی هم د 2023 کال په مې میاشت کې د چورلکه د غورزیدو په پیښه کې د دغه هیواد د 2 نورو چارواکو سره یو ځای ووژل شو. او د بیلاروس یو دولتي ټلویزیون پروند هغه تبلیغاتي فلم لومړی برخه خبره کړه چې د ازادي رادیو بند شوی خبريالان په دې هیواد کې دور بلولو په هڅه تورن کړی دي. په دې فلم کې د ازادي رادیو د بیلاروس څنګه خبريال اندري ګوزنیچک و خودل وخودل شو. نوموړی د 2021 کال په نومبر میاشت کې ونیول شو. کوزنیچک لومړی د بدماشۍ په تور لاس ورځې په بند کې تیر کړي، خو وروسته بیا د یوې توندلارې ډلې په جوړولو تورن او په شپږ کاله باندې محکوم شوی دی. د بیان د ازادۍ په نوم د دې فلم د جوړولو هدف د هغه خپلواکو خبریالانو بې اعتبار کول دي چې د بیلاروس د ولسمشرۍ د روانو انتخاباتو په درشل کې د حکومت د ځپونکو اقداماتو او ناوړه چلند په اړه راپورونه خپروي. د اپوزیسیون مشرانو د 2020 کال د اگست میاشتې انتخابات بې اعتباره بلل دي. د انتخاباتو پراخ اعتراضونه او په ځواب کې د مستبد واکمن الکساندر لوکاشینکو د حکومت له لوري ځپونکو اقدامات وبلل. په دې خبرونه کې زه فرشته سحاق د طاهر روشان په تخنیکی همکاري ستاسو هرکلی کوم. وړاندې به د راپورونو په لړ کې را سره واورئ چې یو ځل بیا او چا راپور ورکړی دی چې په افغانستان کې د روغتیایي وضعیت ناورین روان دی.
په دلته په ولسوالۍ کې یو روغتون دی، هغه کې وخت نا وخت دوی نه وي او هملته نږدې کلیو دپاره لومړنۍ خدمات کوي، نو موږ ورته فلحال ژر تر ژره لاسرسی نه لرو.
د دې ترڅنګ یو شمېر افغان او پاکستاني سوداګر د سرحدي بازارونو د جوړولو هرکلی کوي.
ارزای کی چې بازار جوړیږي او بیا د سیدت هم خپلوا په مابین کې چې وی لکه پاکستان او افغانستان د دوانو خونو ته ګټور ثابتیدل شي.
او کندهار کې بزګران او کروندګر وایي چې د مونپلی یا پلی د نورو غلو دانو په پرتله ښه بازار لري.
پاسل کې دونه پارک ته د غنم مثلا په سل افغانی دي، د پلی د په 200 افغانی دي، نو د نورو کوشتو باندې پلی زیات ګران دي. و خوري ډیر اسانه ده. بس
وړاندې په خبرونه کې په دوهم نیمایي کې د زهرو کاروان خبرونه هم شته. راپورونه نور هم شته، را سره اوسئ.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
زموږ خبری ټولګه ته هم خره اغلې پایل کوو. د نن ورځې پر راپورونو د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر وایي د روان 2025 کال په اوږدو کې به افغانستان 15 میلیونه کسان له روغتیايي خدمتونو به برخه شي. او چا په یو راپور کې چې پرون یې خبر کړی ویلي دي د روغتیا په برخه کې د خدمتونو چمتو کولو لپاره 209 میلیونه ډالر او تاړتیا لري. دا بیا په داسې حال کې د چي په افغانستان کې د روغتیايي وضعیت د ناورین پړه لا وړاندې راپورونه ورکول شوې دي. د افغانستان د لا ویل ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو وی لمخ کې هم روغتیایي خدماتو ته لاسرسي نه لري او په دې برخه کې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. په همدې اکله د اکرام الله اکرام راپور ته وکشي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر وایي په روان 2025 کال کې به په افغانستان کې شاوخوا 4.3 میلیونه کسان بیړنۍ او روغتیایي خدماتو ته اړتیا ولري، خو له دې شمېر څخه به یوازې 9.3 میلیونه کسان مرستې ترلاسه کړي. اوچا د 2025 کال د پروګرام په راپور کې چې پرون ناوخته یې خپور کړی اټکل کړی چې په دې سره به په دې موده کې 15 میلیونه کسان له روغتیایي خدمتونو بې برخې شي. په راپور کې راغلي چې روغتیایي خدماتو ته د اړو کسانو له ډلې څه د پاسه 23% ښځې، 35% ماشومان او نږدې 10% معلولیت لرونکي کسان دي. وچا ویلی چې په روان 2025 کال کې په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو د وړاندې کولو لپاره 209.1 میلیون ډالر بودیجې تاړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو پر بنسټ د 2021 کال په اګست کې واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته د افغانستان روغتیایي سکتور خورا زیان لیدلی او نږدې له سقوط سره مخ دی. یو شمېر افغانان وایي وار له مخه هم روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري او په دې برخه کې له سختو ستونزو سره مخ دي. د ننګرهار د سپینغر ولسوالۍ یو اوسیدونکي سیدا جان ازادي راډیو ته وویل
زموږ په سیمه کې روغتیایي خدماتو ته خلک لاسرسی نه لري، ځکه زموږ واته کړي دي سپینغر مربوط چې د کلینیک نه لري دي، سړکم خراب دي او په دلته په ولسوالۍ کې یو روغتون دی، هغه کې وخت نا وخت دوی نه وي او هملته نږدې کلیو دپاره لومړنۍ خدمات کوي، نو موږ ورته فی الحال ژر تر ژره لاسرسی نه لرو. څوک چې مریض شي په دې سړک خراب سړک باندې چې مریض ځي نو نور لا بهتر کی.
د کابل د دې سبز ولسوالۍ یو اوسیدونکي وزیر ګل چې د 15 کسیزې کورنۍ سرپرستي مور په غاړه ده او دواړه پخې په یو پیخه کې پرې شوي وای، د ناروغتیا پر مهال د ناوړه اقتصادي وضعیت له امله خصوصي روغتونونو ته د ورتګ وسنه لري او په دولتي روغتونونو کې امکانات نشته.
تاسو یقین په خدای وکړئ چې ډېرې د مونږه مریضان ژوند له لاسه ورکوي د همدغې وجه نه چې مونږه ډاکټر ته لاسرسی نه لرو، مونږه پیسې نه لرو چې مونږ ډاکټر ته لاړ شو. نو دولتي کلینیکونو ته چې مونږه ځو هلته هغومره دوا او هغومره امکانات نشته چې مونږه مریضانو ته هلته مونږه ته بیرته جواب راکړي چې تاسو شخصي ته لاړ شئ.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچاله دی وړاندې د روانې جنوري میاشتې په 13 ویلي و چې سږ کال په لومړیو درې میاشتو کې ځینې روغتیایي، ښوونیزې، خوراکي او د سرپناه لپاره بشري مرستې د قطع کېدو له ګواښ سره مخ دي. دغه دفتر ویلي چې په 2015 کال کې به په افغانستان کې 2.9 میلیونه خلک چې د نفوس تقریبا نیمایي برخه جوړوي د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا ولري. ملګرو ملتونو ویلي افغان وګړي په افغانستان کې د حاکم نظام لخوا په بشري حقونو پورې اړوند دوامداره محدودیتونه هم د ټولو په ځانګړي ډول د ښځو، نجونو او نورو زیانمنونکو ډلو لپاره د خوندیتوب په برخه کې خطرونه لاپسې زیات کړي دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د طالبان حکومت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سرحدي بازارونو د جوړولو وړاندیز رد کړی دی. د پاکستانی رسنیو د راپور لمخې د دې هیواد له لوري ایران او افغانستان سره د سرحدي بازارونو د جوړولو وړاندیز شوی وو چې افغانستان دغه وړاندیز رد کړی دی. یو شمېر افغان او پاکستانی سوداګر د سرحدي بازارونو جوړول د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ په پراختیا کې اغیزناک بولي، خو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونه بیا وایي چې په داسې حال کې چې د دې دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزي اړیکې یو حساس حالت کې دي. د سرحدي بازارونو د جوړولو پر ځای باید دوی نورو مسایلو ته ډیره پاملرنه وکړي. په همدې اړه د سناکا کډ راپور ته وښی.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ په دې وروستیو کې د ډیپلوماټیکو اړیکو له ترنګرتیا وروسته د طالبانو حکومت د دواړو هیوادونو ترمنځ د سرحدي بازارونو د جوړولو په تړاو د خپل د ګاونډي وړاندیز رد کړی دی. د پاکستان د نیشن خبري اژانس نن د جنوري په 15 نیټه د دې هیواد مشانو جرګې په حواله راپور ورکړی چې له افغانستان او ایران سره په سرحدي سیمو کې د بازارونو جوړولو وړاندیز د پاکستان د سوداګری وزارت لخوا شوی و. راپور کې راغلی چې د دې وړاندیز موخه په لکو پر مختللو سیمو کې د سیمه ییزو سوداګریزو اسانتیاو پراختیا ده. راپور کې د پاکستان او ایران ترمنځ د سرحدي بازارونو د ودانیو د جوړولو هم ویل شوی، خو زیاته شوی چې لنډ دی فعال شوی، خو په دې اړه جزئیات نه دی ورکړل شوی چې د طالبانو حکومت ولې د سرحدي بازارونو د جوړولو وړاندیز رد کړی دی. د لامل په اړه موږ د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګری وزارت ویان اخونزاده عبدالسلام جواد وپوښت، خو د راپور تر خپرېدو یې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. یو شمېر افغان او پاکستاني سوداګر وایي د دې دواړو هیوادونو ترمنځ د سرحدي بازارونو جوړول د سوداګرۍ د پراختیا لامل کېږي او سوداګرو ته هم ګټه رسوي. افغان سوداګر حمید ګل ازادي راډیو ته وویل،
ارزای کې چې بازار جوړیږي او بیا د سیده دوه ملکونو په مابین کې چې وي لکه پاکستان او افغانستان، دا دواړو خونو ته ګټور ثابتېدلی شي. دې کې به موږ ټولو تجارانو ته خیر وي.
په پاکستان کې او سوداګر روح الله هم مرته غوښتنه لري.
دا وکړي شي نو دې کې به انشاء الله چې دا سوداګرو او دا نزیات د عوامو ډېر زیات ګټي، ځکه چې هغه ته به د دواړو ملکونو سامان په بارډر باندې په اسانتیا کې ملاويږي. نو دا خو ډېره بهتره خبره ده. مونږ وایو چې دا جوړ کړي.
خو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه بیا وایي د سرحدي بازارونو د جوړولو پر ځای اړینه ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ پر وړاندې د مهمو ستونزو حل ته پاملرنه وشي. د دې خونې اجرایوي مشر نقیب الله صافی ازادي راډیو ته وویل،
د افغانستان او پاکستان ترمنځ څو وخت کېږي چې دغه ترانزیتي او تجارتي اړیکې ډېر حساس او بد حالت ته رسیدلې دي. نو په دې کې زه اړینه نه بولم چې مرزي بازارونه بازارونو باندې کار وشي، په ځای دې چې مرزي بازارونو باندې کار وشي، په کار دادا چې هغه تونزو یا مشکلاتو باندې چې اوس د افغانستان او پاکستان تجارت ریشو کم کړی دا دغه باندې کار وشي.
د پاکستان حکومت په داسې حال کې دا وړاندیز کوي چې تر دې مخکې د افغان سوداګرو د کاروبار په وړاندې کڼ شمېر خنډونه رامنځته کړي وو. د افغانستان او پاکستان ترمنځ ترانزیتي لارې د پاکستان حکومت لخوا د ویزو او پاسپورتونو او نورو اړینو سندونو د نه لرلو له امله څو ځلې د بار وړونکو موټرو پر مخ تړل شوي وي، چې د سوداګرو په خبره په پایله کې د دواړو خواوو سوداګرو ته سلګونه زره امریکایي ډالر زیان اوښتی وو. دغه شان د پاکستان د حکومت لخوا د افغانستان په سوداګریزو توکو د تعرفو لوړول بله هغه ستونزه ده چې وخت په وخت افغان سوداګر په اړه شکایت کړی او د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري یې زیانمنه کړې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوي د غړي خان جنرال کوزي د تازه معلوماتو له مخې د پاکستان له لارې د افغان سوداګریزو توکو ترانزیت شاوخوا 30% راکم شوی دی. مخکې بیا نوموړي ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري او ترانزیت د سیاسي مسایلو له کبله 80% کم شوی دی.
د ایران په کرمان ولایت کې یو شمېر میشت افغان کډوال وایي چې په یاد ولایت کې د افغانانو بانکي حسابونه تړلي او درانه مالیات یې پر لګولي دي. د دغو کډوالو په خبره هغه کسان چې د خپلو بانکي حسابونو د کنګلېدو د لغوه کولو لپاره بانکونو ته ورغلي مالیاتي ادارو ته ورپېژندل شوي دي. دا اقدام داسې وخت کېږي چې ایران د دغه ولایت په ځینو برخو کې د افغان کارګرو پر ګمارنې بندیز لګولی او د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ شدیده کړی ده. نورحال فیروزی عزیزی اورو.
د ایران په بیلابیل ولایتونو کې پر افغان کډوالو د وسسو یو محدودیتونو په دوام د دغه هیواد په کرمان ولایت کې یو شمېر افغان کډوال شکایت کوي چې د ایران حکومت په یاد ولایت کې د افغانانو بانکي حسابونه تړلي او درانه مالیات یې پرې وضع کړي دي. مشخصه نه ده چې څومره اندازه مالیات د افغانانو پر بانکي حسابونو لګول شوي دي. د ایران په کرمان ولایت کې میشت افغان کډوال عبدالحی وایي چې په بانک کې یو اندازه پیسې لري، خو په خبره یې کله چې بانک ته ورغلی هلته ورته ویل شوي چې ولاړ دې سي او لومړی دې خپل پیسو مالیات پرې کړی. د دسې شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل په داسې حال کې چې خپل پیسو ته یې شدیده اړتیا ده، خو په خبره یې بانک کې پیسې نه ورکوي.
زه په بانک کې پیسې لرم خو زما اکاونټ یې تړلی دی او فعلا له ستونزو سره مخامخ یم، خو څوک مې خبره نه اوري. دا هغه پیسې دي چې موږ پرې کار کړی، زحمت مو ویستلی او زموږ د روزګار د مصارفو لپاره دي. دوی اوس مالیات غواړي او وایي چې تاسو مخکې له حسابه استفاده کړی او باید مالیات هم ورکړي.
په کرمان ولایت کې یو بل افغان کډوال چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي او خپل بانکي حساب یې لغوه کړی، په دې اړه یې داسې معلومات شریک کړل.
حساب ما خالی بود او کونټ ما وایي حساب را اونا کې ما کار میکردن یا در حال تجارت بودن.
زما حساب خالی وو او دا حسابونه د هغو کسانو تړل شوی چې کار یې کاوه او یا هم د سوداګرۍ په حال کې وو، پیسې په حسابونو کې بندې شوې دي. دوی ته ویل چې باید مالیات ورکړي. د ټولو افغان کډوالو کارتونه بند کړي دي. کله چې یو کډوال بانک ته ورشي ورتوي د مالیاتو ادارې ته ولاړ شي، ډیر درانه مالیات پرې وځه کړي دي.
دغه کډوالو په خبره هغه کسان چې د خپل بانکي حسابونو د کنګلېدو د لغوه کولو لپاره بانکونو ته ورغلي مالیاتي ادارو ته ورپېژندل شوي دي. د ایران په کرمان ولایت کې میشت افغان کډوالې دا کوي چې دا کړنلاره پرې لوړاندې له هیڅ ډول خبرتیا پرته او په ناڅاپي توګه پلي شوي او د دوی ژوند په پام وړ توګه ګډوډ کړای دی. په ایران کې د یو شمېر میشتو افغانانو د معلوماتو له مخې د سې شنبې په ورځ یعنی د جنوري په 14مه د 1,000,000 ایراني تومانو بیا 1,000,000 افغانیو سره برابر ده او دغه راز د 1,000,000,000 تومانو بیا بیا 1,000,000 افغانیو سره برابر ده. په کرمان کې د افغان کډوال د ایران له دولت او په دې هیواد کې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان له سفارت د دغه ستونزو د حل په اړه د اقدام غوښتنه کوي. د اقدام داسې وخت کېږي چې ایران د دغه ولایت په ځینو برخو کې د افغان کارګرانو پر ګمارنې بندیز لګولی او د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ یې شدیده کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته میلیونونه افغانان ایران ته کډه شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
بیا هم ازادي رادیو ته خرغلس ورزو یو نړیواله موضوع ته د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر کاجا کالاس وایي چې اروپا باید د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره پر مسکو فشار زیات کړي. هغه له خپل شریکانو غوښتنه وکړه چې روسیه د سولې خبرو ته راماته کړي. نور جزئیات له حسین احمد زیاورو.
د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر کاجا کلاس وایي چې کیف او شریکان باید پر روسیا فشار راوړي سو د جګړې د پای ته رسولو لپاره په هر ډول احتمالي خبرو اترو کې د اوکراین دریز خکړي. کلاس چې د جنوري په 14مه د ازادي اروپا ازادي رادیو او سوروپي ورسپانو سره خبرې کولې ویل چې پر مسکو باندې د اقتصادي فشارونو زیاتول او په نړیواله کچه منځوي کول یوازینی لار دی چې روسیا د برلاسي څخه منع کوي. کلاس یې تکړه مونږ باید خپل ورته وي کمی ونګړو او د روسانو په اړه ډیر اټکل ونکړو. روسیا ځینې وخت دا سی ښکاری چې لارزونو ډاک زواک د چی ماتیدلې نشي. تاریخ ته نه د مونږ د پوزي اقتصادي ورته ول پلوه پیوړی یو. هغه خپل دی ورته ته پیښری ول چې روسي سوت له 60% زیات کړي، غاز پورو مخبل 70% مامورین کم کړي او له شمالي کوریا څخه پوزیان ورغښت دي چې د دوی په ګټه جګړه وکړي. خای روسیا د مهداسي غني چې د اوکران په جګړه کې وخت دوی په خوا کې دی، خو کلاس ویل هغه باور لري چې دا ناسم فکر دی او د فلویدیز متحدین باید اقتصادي فشارونه نور هم زیات کړي. هغه وویل مون ګورو چې د دوی د نقدو پیسو زیرمې په بشپړه توګه ختم شوې دي. دوی د تیلو او غازو له خرڅلو څخه د پخوا په پرتله ډیر کم عاید لري. د اروپای ټولنې و چرواکي ازادي رډیو ته ویلي چې اروپای ټولنه به پر روسیې د بندیزونو په اړه بحث وکړي، ځکه چې دوی هڅه کوي د فبروري په سلریشته مې د جګړې د کلیزې سره سم د بندیزونو د شپاړسمې بسې په اړه پریکړه وکړي. د چرواکي ویل چې دا به د بندیزونو لپاره د نوي ساحو د منډولو لستونز سره سره یو مهمه بستوي. د سوروپای حکومتونو د مقاومت سربیره چې له روسیې سره خواخوږي لري، د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر ډاډ اڅرګن کړ چې دا ټولنه به کولای شي اوکراین ته د وسلو او نورو مرستو د لیږلو لپاره په خپلو پالیسیو کې والی وساتي. کلاس د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ دی وینا هم تبصره وکړه چې هغه به کولای شي جګړه ژر پای ته ورسوي او ویل چې نړۍ د ټرمپ پلان ته انتظار باسي. ټاکل شوی ده چې ډونالد ټرمپ د جنوري په 6مه نیټه لوړ وکړي. کلاس ویل چې د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین فشار راوړل شي، له اوکراین څخه خپل ځواکونه وباسي او پر ملکی وګړو ملکی زیربناو بمباري ودروي، نو جګړه په خپل وخت پای ته رسیدلی شي. خو هغه د اروپای ټولنې دا دریس بیا تکرار کړ چې د اوکراین په اړه باید د اوکراین له رضایت پرته هیڅ پریکړه ونه شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
یو ځل بیا هم خراغلاست ته ورزو د افغانستان اړوند نورو راپورونو ته. کندهار کې کروندګر وایي چې مونپلی یا پلی د نورو غلودانو په پرتله ښه بازار لري، ځکه چې به یې لوړې دي او کمه خواري غواړي. دوی د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د دې کښت پراختیا لپاره مرسته ورسره وکړي. د کندهار کرنې ریاست په وینا سږ کال په دې ولایت کې پر 60 هکتار ځمکه د پلیو کښت شوی، خو د وچکالۍ له امله حاصلات یې کم شوي دي. نور حال لسیمنه او رود صدیق رشتینی په دې راپور کې.
دا تازه تر لاسه سوي ممپلی یا پلی په یو نسبتا پراخ میدان کې د وچولو لپاره هواریږي.
دا غړي برو معنا د اره ستر د مقدر غټه کوي، نو دا وڅکلي وسره نه یې بیا څنګه غټه سره کوي. نو کومه تر غړي دا بول دی ګراند
د کندهار پارغنداب ولسوالۍ کې د دیراز او ماندسیمو یو کروندګر محمد چې پر خپل 15 جری بزمکه پلی کړلی وای، سشکالی د وچکالی لامل د تیر کال په پرتلا د پلوی حاصل کم سوی دی.
پنځل استری بمځه کا مړ پلی په کړی پروش کا ماته نونس خواره وکړه، سشکالی ماته پنځل اس خواره وکړه. دا د وچکالی په خاطر باندې مړ شې دونی په کمپیوټر روان دی او مړ خواري پکښه ده. مړ استری کړی مړ ته دونی حاصل نه دی پاته سوی، خواري ما بس کړل. نو اوس مړ دا خایش لرو د حکومت سره چې موږ سره کومکونه وي کومکونه موږ سره دا وي چې موږ ته تو هم سم تو هم برابر کې دو بو په بار کې موږ سره کومکونه وي کې شش کال وچکلی او بو باندې موږ بس نه رسېدی او بس سره کم وي سره کښ چې وي.
د پلوی کښ په شګلنه او چې زمکو کې ښه حاصل ورکوي او د کندهار د ډیری ولسوالۍ زمکه او اقلیم ورته مناسب دی. د چارګل او نیک محمد په نومونو کروندګر وایي پلی د نور غلو دانو په پرتلا ښه بازار لري. د دوی په خبره پلی نه یوازې د کرنې لپاره کمه خواري غواړي، بلکې د ښه حاصل او لوړ نرخ له امله کروندګرو ته زیاتې پیسې برابروي.
پلی خو نو ښه کښتې خو د یو داسل یې ډېر دی نه، خواري هم لنډه ده، دا ناړي ګوري د جه بشه بیا د غونه نه دغه کې لکه پلی چې په پیسې ماسل یې ډېر دی، پیسې هم ډېرې جوړوي باندې اوند د ماشو در جوړو ډېر دی څه پیسې جوړوي. جو خدا د اوبو شي دا پر دې چار سو وی لای بس دا ډېر په خوشاله و مې ډېر کې نه چې د اوبو زور په پیسې نه
پاسل کې دونه پارک ته د غنمن مثلا په سل غونی دي د پلی د پدونی سا غونی دي نو در نور کوشته باندې پلی زیات ګران دي و خوړی ډېر اسانه ده، بس ما چې وکړل سی بیا دونه مشکل نه لري، ډېر اسانه خوړی.
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنې او مالداری ریاست مسولین وایي په دغه ولایت کې سږ کال پر 60 هکتار ځمکه د ممپلوی کښتونه سبي چې 210 ټنه حاصل به وکړي او د وچکالۍ له امله سږني حاصلات کم دي. د کندهار د کرنې او مالداری ریاست د میوه او سبزیجاتو د پراختیا څانګې مسول انجینر ایمل حکیمی وایي په کندهار کې د پلوی کښ د پراختیا په حال کې دی.
ممپلوی کښ د کندهار ولایت په ځینو ساحو کې کرل کیږي چې تقریبا 60 هکتار سږ کال کرل شوی وو او کلنی حاصلات 210 ټنه ته رسیږي. زیاتره د ممپلی کښت په ارغنداب ولسوالۍ کې ډنډ کې ژیړې پنجوي دغه مرکزي ساحو کې ډیر کرل کیږي. د تیر کال په نسبت حاصل لږ و ځکه مسجد ودریز ساحو ته لاړو، هغوی وویل د وچکالۍ له امله حاصل لږ دی.
د یادولو وړ ده چې د کندهار په بازارونو کې د پلوی یو منبع 250 افغانۍ ده چې د نورو غلودانو په پرتلا څو چندل وړ ده.
قدر من اوریدونکو تاسو راپورونه لازادي رادیو نه اوري، دغه راپورونه ورته نور راپورونه تاسو کولی شئ زموږ په ویب پاڼه azadi.com کې هم ولولئ او هلته ورشي نور خبرونه هم شته دي. او تاسو کولی شئ زموږ د واتس اپ پر شمیرې خپل پیغامونه موږ ته راوستوي، موږ به خپل خبرونه په لړ کې نشر کوو. زموږ د واتس اپ په شمیره ده 0420230011.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست، چرا اصدق قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
د پکتیا ولایت په مرکز گردیز کې پر 0200 بیوزله کورنیو د نړیوال بنسټ په مالی همکاري د خوراکي توکو بستي ویشل شوې دي. د مرستې په یادو بستو کې هرې کورنۍ لپاره د $100 معادل اوړه، غوړي، لوبیا، بوره او نور خوراکي توکي شامل دي. بل لوري ته د مرستې ترلاسه کوونکي بیا وایي بیکار او بیوزله دي او کله کې مرستې هم ورسره کیږي دوی ته ډیر ځای نیسي. په همدې اړه د نجیب الله لوخیل راپور ته وښی.
د پکتیا ولایت په مرکز گردیز ښار کې د وینا دولتي مؤسسې خو د مدني ټولنې د عمل نړیوال شبکې په مالی ملاتړ په نږدې 212 کسانو د خوراکي توکو بستې وویشل شوې. یادم راسته چې د کرنې او مالداری ریاست په همغږي وویشل شوه د پکتیا مرکز گردیز د 50 ناحیو یاد شمیر بیوزده کسان پکې په پام کې نیول شوی ول. د پکتیا د کرنې ریاست استازي عزیز الله کریمی مشال رادیو ته ویل
یو له 130 کسانو ته غذایی مواد توزیع کیږي چې هر پکیج تقریبا د $100 په ارزښت قیمت لري، چې ادا الحمدلله د پکتیا په ساته خصوصا د مرکز گردیز په ځینو ناحیو کې ویشل کیږي. د ډیره غټه لاسنیوی ده مظلومو خلکو لپاره، د غریب خلکو لپاره، د بیچاره خلکو لپاره.
د یاد برنامه پلي کوونکي مؤسسه مسؤلین وایي دوی بیوزله کسانو ته د خوراکي توکو له توزیع سربیره د ښځو لپاره د حرفوي زده کړو، همدارنګه بزګرانو ته د کرنیزو وسایلو د ویش په برخه کې هم مرستې کړي دي. د دې برنامه مشر شبیر احمد یوسف ول
د خیاطی د کنجاړې ویش د خوراکي توکو ویش د خیاطی پروګرامونه او د دې ترڅنګ د اسلاسي تخمونو ویش هم موږ د پکتیا په مرکز ګرځې پنځه نه یو کې موږ دروپته
بلوري ته د مرستو ترلاسه کوونکې د برنامه ته وخت دی وای د بیکاره یو نور ستونزه له کبله د دوی ژوند په مشکل تیریږي یو تن مرسته اخیستون کې تواب خان وای په دې حالاتو کې لږ مرسته هم دوی ته ډیر ځای نیسی
مو چې شنه ډیر خوشاله یو ډیر دوی کو دغه چې څنګه ډیر سخت کال دا کارونه نشته پیسې نشته مشکلات یا تی یخ زیاته کنه نو دا مرسته مخته ډیر ختمه مسو خلای دی دوی نه خراب وي خلک ډیر جو بل دی دا یو مس مخته دومره غلی مته لګد وکاله
د مرستو ترلاسه کوونکې وای دوی حتی خپل کورونه نه لري او په یو بل ځای کې همسایه اوسیږي چې هغه د کرایې پیدا کول هم ورته ډیر په ګرانه تمامیږي د پکتیا یو بل اوسیدونکي عبدالکریم وویل
ولا ډیر سره بېوزله یو ځکه چې کلی کور کې کار هم نشته روزګار هم نشته او په خپلو کورو کې هم نه اوسیږو پردیو کورو کې اوسیږو نو ځکه چې موږ ځکه لږ احتیاجات ورته لرو
په پکتیا کې داسې مهال د یو نړیوال بنسټ لخوا په یو شمېر بېوزله د خلکو پر روان ژمی کې د خوراکي توکو مرستې ویشل کیږي چې په دې هیواد کې د خلکو د لوږې او بیکارۍ کچه لوړه ده بېوزله او هغه کسان چې کار او بوختیا نه لري په دوامداره توګه له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو د مرستو او کاري زمینو د برابرولو غوښتنه کوي
قدرمن اوریدونکو د خبرونې دوه منې مې کې د زخرو کاروانو نې زخبرونه نشر ته چمتو ده خو تر هغه مخکې پام وکړئ لاندو خبرونو ته د طالبانو د بهرنۍ او چارو وزارت سیاسي مرستيال شیر محمد عباس تنګزي په نړۍ غو کړ چې د چاپیریال او اقلیم د بدلون پورې اړوند مسایلو ته سیاسي رنگ ورنکړي او په دې برخه کې افغانستان سره د همکاري او مرسته وکړي د ملګرو ملتونو د بشري چارو د مغګي دفتر اوچا وای چې د هوا سختو شرایطو په شمول د درنو واورو بارانونو او طوفانونو په تیر او 15 ورځو کې د افغانستان په شمالي او ختیځو سیمو کې لک تر لګ لاس کسان وژل دي د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د نوې ادارې د دفاع وزیر لپاره نوماند پیټ هیګست وای چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل د هغه هیواد لپاره یو مطلق او شرمونکې ناکامي و په ایران کې د یوې روزنیزې الوتکې د لویدو لامل د دې هیواد درې پولیس وژل شوې دي د ایران د پولیسو د معلوماتو مرکز ویلي چې هغه روزنیزې الوتکه چې د مهرآباد له هوایي ډګر الوتنه کړې و تهران ته د راستنېدو په لار کې نسکور شو او د بیلاروس یو دولتي ټلویزیون پروند د هغه تبلیغاتي فلم لومړی برخه خبره کړه چې د ازادي رادیو بندشي خبريالان په دې هیواد کې د وور بلولو په حساب تورن کړی وو
د زهرو کاروان
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهر کله کوم زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به وایو چې د دایکنډي ولایت بزګران د کوکنارو د بدیل کښت د نشټوالي لامل شکایت کوي
په خاطر کې کښت کوو د دې لپاره چې کوکنار منه شي باید دولت له بزګرو سره همکاري وکړي مثلا اصلاح شوی تخمونه کیمیاوي سره او انجه ورکړي چې بزګران کوکنار ونه کړي
په یو بل راپور کې مو د بشیر په نوم د یو موتاد ژوند ته کتنه کړې ده
یه گیفده ایده سال هم بود که از اینجا رفت
ولی ستلس کلن وم چه ده کار لپاره ایران تولادم سمو ده حل تا وم بیر تا کور تا رستون شما و کشده می وکره
دست پا متعدینو که تر وقت مخ که ده زرفت یا بوده توب لاملو نسیدی او کم دون نشهی مواد متعد زر بوده کوی و دی علم ده متعدینو ده درملنی لمتخصیص داکتر ارشاد منصور سر مرکه کرده
تو مجموع که ده ده عمر اغا اوسط تر یو نرمال انسانا انزلس تر شلو کلونو کم وی
ده بشیر کنم یو متعد وای چی ده نشیه پا پری خودولو خوخیم خود تیر زون پا علا افسوس کرو
سوار لسکالانو الکولم چاکو تا لسکالی پره اتو لسکالی نم نور شاگردانو سرم دست پی ملی بانده وان تاریا کول
او دو پروگرام په پای کې و پزړه پوری ډرامه لرو
او سره یا ول داسې وار خطا یا په کوڅه کې څوک
کرم خان وو
چه ویل
خپل پوری غوښت
نو تا چورت ویل
باش نوری چکوی خزی پلوی لاس میزان تو بالاختک
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. د دایکنډي ولایت بزګران شکایت کوي چې د طالبانو حکومت که څه هم دوی د کوکنارو له کښت څخه منع کړي دي، خو له دوی سره یې د لازمو اقتصادي پروګرامونو او بدیل کښت په برخه کې مرستې نه دي کړې. بزګران په دې ولایت کې په وروستیو دریو کالو کې د کوکنارو د بیا کرل کېدو علت بېوزلي بولي او د مرستو غوښتنه کوي، خو له بلې خوا بیا د دې ولایت امنیتي چارواکي وایي چې سخت کال یې لسګونه جریبه ځمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه کړې او په راتلونکي کې به هم د دې کښت مخه ونیسي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د کونډي د افغانستان له هغو لسو ولایتونو څخه دی چې د جمهوري نظام په وروستیو کې د کوکنارو کښت پکې صفر سوی و، خو کله چې طالبان د دوهم ځل لپاره پر افغانستان واکمن شول، بزګرو د دې ولایت په ځینو برخو کې بیا د کوکنارو کښت ته مخه کړه. بزګران په دې ولایت کې د کوکنارو د بیا کرل کېدو اصلي علت اقتصادي ستونزې او هغو زراعتي بوټو کموالی بولي چې دومره ګټه نه لري. د دایکنډي ولایت پاتوی ولسوالۍ د بزګر شاهین شاه وایي د دوو کالو راهیسې چې د طالبان حکومت د کوکنارو کښت بند کړي، دوی د خپلو ځمکو په ځینو برخو کې غنم کرلي دي، خو د طالبان حکومت دې ته حاضر نه دی چې دا غنم په مناسبه بیه رانیسي او یا یې بازار ته ورسوي.
هیڅوک نه غواړي چې کوکنار وکړي، خو کله چې خلک بېوزله وي د غنم موکه ګټه نه ورته کوي او دولت دا غنم له بزګرو څخه نه رانیسي. په دې صورت کې بزګران مجبور دي چې کوکنار وکړي، ځکه چې ډیر عاید لري، خو که کوکنار ګټه ونه لري خلک یې نه کوي.
د دایکنډي د میرامور ولسوالۍ یو بل بزګر حسین علي شکایت کوي چې د طالبانو حکومت مرستندوی ادارو تر اوسه د اصلاح سوو تخمونو او اقتصادي مرستو په برخه کې د دوی لاسنیوی نه دی کړی. دوی د طالبانو له حکومت او مرستندو ادارو څخه غواړي چې د کوکنارو د کښت منع کولو په صورت کې د زراعت وجې ته پام وکړي او له دوی سره مرسته وکړي.
په دې لپاره چې کوکنار منع شي، باید دولت له بزګرو سره همکاري وکړي، مثلا اصلاح شوي تخمونه، کیمیاوي سره او انجه ورکړي چې بزګران کوکنار ونه کړي.
د ملګرو ملتونو او دا ډول السیس په نوم برتانوي موسسې د معلوماتو پر بنسټ په روان شمسي کال کې په دایکنډي ولایت کې ښه ډېر کوکنار کرل سوي وه، خو د طالبانو حکومت یوازې دومره وکولی سوی چې د دې ولایت مرکزي سیمو په څو کلیو کې د کوکنارو کښتونه ویجاړ کړي. د دایکنډي ولایت د امنیه قمانداني ویان عبدالعلي جاوید ادعا کوي چې سږ کال د کوکنارو د کښت په ویجاړولو کې بریالي وه او د راتلونکي فصل لپاره هم هڅه کوي چې د کوکنارو د کښت مخه ونیسي.
د څو عملیاتو په نتیجه کې په دایکنډي ولایت کې شپږ پنځوس نیم جریبه ځمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه شوه. د نشه یي موادو د رانیولو او خرڅولو د اوو اتیا قضیو په تړاو هم درې اتیا تنه نیول شوي چې تر لومړنیو څېړنو وروسته یې دوسیې محکمې ته سپارل شوي دي.
که څه هم د طالبانو حکومت ټینګار کوي چې په راتلونکي فصل کې هر ډول چې کیږي د کوکنارو د کښت مخه به نیسي، خو ملګري ملتونه او څارونکي بنسټونه وایي چې د بدیل کښت او اقتصادي مرستو پرته د زور د لارې د کوکنارو د کښت منع کول به عملي او ښه پایله ونه لري. د افغانستان د تاجرګرانو شبکې په خپل یو راپور کې ویلي طالبان تر اوسه نه دي توانېدلي چې د بزګرو اړتیاوې پوره کړي او دا وضعیت به د دې سبب سي چې په راتلونکو کلونو کې د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د طالبانو پریکړه له ستونزو سره مخ سي.
په راپور کې مو واورېدل چې د دایکنډي ولایت بزګران د کوکنارو د بدیل کښت د نشتوالي له امله شکایت کوي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیا نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان افیر می ورسې ونه بیا ځنه سمې خو سره کې سم شروع کړو زه څه مصیبت بخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریخ را کده چې په دغم کې ختک
مال زه دمون خراب کو واډو کې دمون غ پوچ کړو اپونه دمون غ خراب کړو
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ور درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړې اونیزه خپرونه د نشه یي توکو د کښت، نشه یي موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسې ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د هرات ولایت اوسیدونکی عبدالبصیر درویس کاله مخکې د کار او خپل واده د لګښت برابرولو لپاره ایران ته تللی و چې هلته معتاد شو، خو اوس یې خپله کوژدنه او اولادونه له لاسه وتلي او تس لاس خپل کلي ته راستون سوی دی. عبدالبصیر وایي د ده اعتیاد د دې سبب شو چې په دې درویشتو کالو کې د واده لګښت پوره نه کړ او له نشهیي موادو سره دومره تړلی او بېوسه سوی و چې د کورنۍ د څو ځله ټینګار سره سره کور ته ستون نه شو او د خپل مور او پلار تر مرګه پورې یې هغوی ونه لیدل. زموږ همکار د عبدالبصیر ژوند ته کتنه کړې ده چې په ګډه سره یې اورو.
20 ساله کې مه درست به عمل گرفتار شدم.
عبدالبصیر د هرات ولایت د معتادینو د ساتنې او پالنې له څلور زره بسترېز مرکز څخه تر یو کال تیرولو وروسته رخصتېدو ته ځان چمتو کوي. هغه معتادین چې له ده سره یو ځای بسترې شوي وو څو میاشتې مخکې د نشهیي موادو تر پرېښودلو وروسته خپلو کورونو ته ستانه شول، خو څرنګه چې عبدالبصیر د اوسېدو ځای نه لري په همدې مرکز کې اوسېږي. عبدالبصیر وایي درویشت کاله مخکې نامزاد شو او د واده د لګښت پوره کولو لپاره ایران ته ولاړ، خو خبر نه و چې دا سفر به له ټولو خپلوانو څخه جلا کړي.
ولس کلن وم چې د کار لپاره ایران ته ولاړم. سمو د هلته وم بیرته کور ته راستون شوم او کوژده مې وکړه. یو کال دلته وم، زړه مې صبر نه شو. له ځان سره مې وویل که ایران ته ولاړ شم ښه به وي، خو ایران ته له تلو سره هلته پسې پاتې شوم. له کور څخه یې لیک راواستوه چې نامزاده دې پیغله شوې ده، راشه واده وکړه. څرنګه چې زه معتاد شوی وم ما ویل نن به ولاړ شم، سبا به ولاړ شم، بل سبا به ولاړ شم، خو احتیاط دا فرصت نه راکوه چې کور ته ولاړ شم. نتیجه دا شوه چې میرمن مې له لاسه ووته.
عبدالبصیر د خپل پلار او مور یوازینی زوی و. کله چې دی په ایران کې معتاد او هلته اوسېده، په دې جریان کې خویندو ودونه وکړل او مور او پلار یې مړه شول. هغه کسان چې د هرات ولایت د معتادینو د ساتنې او پالنې په څلور زره بستریز مرکز کې د نشې پرېښودلو لپاره ساتل کیږي، تر هغو پورې په دې مرکز کې وي چې د کورنۍ غړي راشي او د دې مرکز چارواکو ته تر ضمانت ورکولو وروسته خپل د کورنۍ غړي له ځان سره بوزي. عبدالبصیر یو کال وروسته دا فرصت ومن چې له دې مرکز څخه رخصت شي.
یو
کال کېږي چې په دې کمپ کې اوسېږم. په کمپ کې مې زموږ له خپلوانو څخه یو خپل ولید چې مخکې مې په ایران کې لیدلی و. ما ورته وویل چې له دې ځای څخه تر رخصت کېدو وروسته زما خوریانو ته ووایه چې ستاسې ماما په څلور زره بستریز کمپ کې دی. هغه و چې خوریانو مې زما لټون پیل کړ، دلته راغلل او زه یې پیدا کړم.
د هرات ولایت د معتادینو د ساتنې او پالنې څلور زره بستریز مرکز دوه کاله مخکې جوړ شو چې اوس تر شپږ زره ډیر معتادین پکې ساتل کیږي. د هرات له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر مولوي حیات الله روحانی وایي په دې مرکز کې د عبدالبصیر په ډول ډیر نور معتادین هم شته چې د کورنۍ غړي نه دي پیدا شوي. له همدې امله دوی لازمه بولي چې دغه ډول معتادین هم دلته وساتي.
د پیښې ډېرې سوي دي چې د نورو ولایتو شپاڼس کاله کسان هم ورک ول، اتلس کلو کسان هم ول. خو ډېر و دا خو ډېر دي، دا خو اکثر زموږ سره دلته د څلور دېرش ولایتو کسان شته، نو خامخا شته پکښې.
هرات، فراه او نیمروز هغه درې ولایتونه دي چې له ایران سره ګډه پوله لري. کله چې ایران زرګونه افغان معتادین افغانستان ته راشړي په دې ولایتونو کې راغونډېږي. د دې درې ولایتونو امنیتي چارواکي وایي ایران پولیسو له ایران څخه افغانستان ته د راشړل شوي معتادینو په ډله کې ایرانی معتادین هم راشړلي او ایرانی چارواکي دا معتادین بیرته نه مني.
تر نو اوریدونکو تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونې څلور ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې د نشه یي موادو استعمال په معتادینو کې د ذهني ګډوډیو ترڅنګ جسمي یا فزیکي بدلون هم راولي چې په نتیجه کې د داسې کسانو ویښتان زر سپینېږي، غاښونه یې تویېږي، پوستکی یې ګونځي کوي، جسمي او رواني توان له لاسه ورکوي او په دې ډول معتاد تر وخت مخکې بوډا کېږي. دا چې په معتادینو کې تر وخت مخکې د زړښت یا بوډاتوب لاملونه څه دي، کوم ډول نشه یي مواد معتاد زر بوډا کوي او روغ شوي معتادین باید څه وکړي تر څو زر زاړه نه شي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې چې په پیل کې په انسانانو کې د زړښت پروسه تشریح کوي.
یو نورمال انسان د ژوند مختلف مراحل لري او د عمر د تیریدلو پروسه طبیعي وي. د عمر د کلونو مطابق زړیږي، ولی یو کس که مخدره مواد معتاد وي مخصوصا کچیرته لډیر ځواني د احتیاط شروع سوی وي او کچیرته ډیره اندازه مخدره مواد او خطرناک مخدره مواد مصرف شوی وي په دوی کې د عمر طبیعي سیر یا د ځواني د زړښت د پروسی ګړندۍ کیږي او دوی تر وخت مخکې له زړښت سره او تر وخت مخکې له مختلفو جدي ستونزو سره مخامخ کیږي او ویل کیږي چې په مجموع کې د دوی د عمر هغه اوسط تر یو نورمال انسانه 15 تر 20 کلونو کم وي. د دې ټولو علتونه مختلف دي ولی په مجموع کې دغه مخدره مواد نه تنها دا چې په دماغ کې دائمي تغییرات رامنځته کوي، د عصبي رشتو د التهاب یا د مرضي تغییراتو باعث کیږي، د دماغ وظایف مختل کیږي او د احتیاط په نتیجه کې د انسان رفتار او د انسان د ژوند ډول داسې یو حالت سره مخ کیږي چې د خپل مرض او د خپل صحت تشخیص نشي کولای او په دې اساس په دوی کې مرضونه تر وخت مخکې پر مخ ځي او د مرګ او یا
د ډیری معتادین چې موږ سره خبرې کړې تر خپل وخت مخکې زاړه سوي دي. نشه ولې د بوډاتوب لامل ګرځي؟
که څوک د کلونو لپاره مخدره مواد استعمالوي طبعا هغوی خپل عمومي صحت ته توجه نشي کولای. دوی کافي غذا، مناسبه او متوازنه غذا نه اخلي، مایعات او خواړه یې نورمال نه وي او له دې سره که چیرته دوی له ځینو داسې ناروغیو سره مخامخ کیږي چې هغه تداوي ته ضرورت لري، دوی ډاکتر ته مراجعه نه کوي او په دې اساس دوی تر وخت مخکې زړښت سره مخامخ کیږي. او د دې تر څنګ د هغوی د پوستکي، د غاښونو، د ویښتانو او د تغذیه خراب وضعیت د دې باعث کیږي چې دوی ظاهرا تر خپل عمره ډیر زاړه ښکاره شي.
کوم ډول نشي مواد لا ډیر یو معتاد تر وخت مخکې بوډا کوي؟
مخدره مواد په مجموع کې بیا هم په دې پورې ارتباط لري چې یو کس د څومره وخت لپاره له دې موادو استفاده کوي، کومه اندازه او له کومو لارو مخدره مواد استعمالوي. د بیلګې په توګه که یو څوک چارس یا هیروین په دودي شکل سره استفاده کوي، دوی د دې تر څنګ له سګریټو سره هم دوی معتاد وي، نو د سګریټو، د چرسو او د ټولو دودي مخدره موادو استفاده د سږو د التهاب یا د سږو د اوږدمهاله مرضونو باعث چې دغه د سږو مرضونه باعث د دې کیږي چې یو څوک له قلبي ناروغیو سره هم مخ شي. د اکسیجن تبادله د انسان د وجود د حیاتي اعضاو د مهمو اعضاو د فعالیت سره له خطر سره مخامخ شي او بالاخره د میکروبي ناروغیو یا هم د نورو دوامداره تنفسي ناروغیو له کبله دوی خپل ژوند له لاسه ورکړي او یا هم تر وخت مخکې له معلولیت سره او له جدي ناروغیو سره مخ شي.
آیا د نشي موادو په لوړ پیمانه استعمال او که اوږده موده کارول یې معتادین بوډاګان کوي؟
په دې کې دواړه عوامل مهم دي. کچیرته څوک په ډیره اندازه مخدره مواد استعمالوي، په منظم شکل استعمالوي، د دوی د ژوند او د دوی د زړښت او د ځواني دغه طبیعي پروسه به نوره هم له مشکلاتو سره مخامخ شي. او د دې تر څنګ که څوک له خطرناکو لارو مخدره مواد استعمالوي، د بیلګې په توګه که څوک د پیچکارۍ په واسطه له زرقي لارې مخدرات استعمالوي، په دوی کې د مختلفو انتاني ناروغیو خطر لوړ وي. کېدای شي په ایچ آی وی، په تور زیړی یا د زیړی په ځینې نورو ډولونو یا په نورو میکروبي ناروغیو اخته شي چې دا د کلونو په تیریدو د انسان سیستمونه، د انسان صحت سره خرابوي. نو د دې تر څنګ که څوک د احتیاط په دوران کې تداوي ترلاسه کوي، مخدره مواد کم استعمالوي، په دوی کې به د دوی د عمومي روغتیا یا د دوی د ژوند طبیعي مراحل له ډېرو ستونزو سره نه مخامخېږي.
بوډاتوب هم بیلابیلې نښې لري لکه د ویښتانو سپینېدل، د مخ ګونځي، د غاښونو وتل، د لاسونو او سر رېږدېدل او یا فزیکي توان له لاسه ورکول. نشئی مواد په معتادینو کې کومې نښې زر او ډېرې راپیدا کوي؟
معتادین په مجموع کې په تدریج سره خپل صحت ته پاملرنه نه کوي. مثلا په اوله کې دی تر ټولو مهمه د غاښونو حفظ الصحت، د غاښونو پاک ساتل دي. او بعضي د مخدره موادو خاصیتونه دا دي چې دوی زهري یا تیزابي خصوصیتونه لري چې غاښونه له منځه وړي، چې دا خپله د دې یو نښه ده چې یو کس تر خپل عمر ډیر زوړ ښکاره شي. ویښتانو ته پاملرنه نه کیږي، د مخ او د پوستکي صحت ته پاملرنه نه کیږي، او د دې ترڅنګ ځینې مخدره مواد د تباعث کیږي چې لعمل یو کس وزن له لاسه ورکړي، فزیکی توان له لاسه ورکړي، منظم ورزش ونه کړي، او متوازن غذا او فعال ژوند ونه لري، چې دا ټول په خپل وار سره د دوی د عمر او د دوی د ژوند د طبیعي سیر یا د دوی د طبیعي زړېدو پر ځای دوی تر وخت مخکې زړوي او تر وخت مخکې صحي مشکلات ورته پیدا کوي.
آیا داسې لارې چارې هم شته چې د نشه یي موادو له استعمال سره سره دی بیا هم یو معتاد زر بوډا نشي؟
که یو کس مخدره موادو اعتیاد ولري او دوی نشي کولای چې دفعتن هر څه پرېږدي، له مخدره موادو پرهیز وکړي، دوی کېدای شي په تدریجي شکل سره د مخدره موادو د استعمال خطرونه کم کړي. مثلا په اوله کې کولای شي چې له داسې لارو استفاده وکړي چې د ناروغیو خطر ورسره کم وي، مثلا له زرقي لارې د مخدره موادو له استعمال ډډه وکړي، او یا د سیګریټو یا د دودی طریقې استفاده محدود کړي، او ورپسې دي په دوهم قدم کې د مخدره موادو مطلق ترک ته لاره هوار کړي. په دې ترتیب سره به دوی وکولای شي چې خپل صحت ته متوجه شي، خپل روغتیا ورسره وپیژني، او که چیرته څه ناروغي لري، چیرته څه ضرورت وي چې دوی درمل وخوري، ډاکټر او تداوی ترلاسه کړي، دوی به په دې طریقه وکولای شي چې له داسې ناروغیو وساتل شي چې هغه د دوی د عمر او د دوی د ژوند لپاره یو تهدید وي.
روغ اوسوي معتادینو ته متوسیت څه ده ترڅو تر وخت مخکې د بوډاتوب ستونزه بیرته لري او هغه پخوانی ځواني ته وروګرځي؟
په مجموع کې هغه کسان چې مخدره مواد پرېږدي او نورمال ژوند ته مخه کوي، د دوی په مغزو کې هغه مرضي تغیرات چې راغلي دي هغه په تدریج سره بیرته طبیعي حالت ته راګرځي، او په خاص شکل سره که چیرته دوی یو سالم ژوند غوره کړي، کار او مصروفیت ولري، ورزش وکړي او خپل عمومي صحت ته توجه وکړي، نو بېله شکه چې دوی به بیرته خپل نورمال یا طبیعي ژوند ته راوګرځي، او دوی به له هغه تاثیراتو بیرته وژ غورل شي چې د مخدره موادو د اعتیاد او د دوامداره استفادې له کبله یې په وجود کې رامنځته شوي.
درنو اوریدونکو، اوس هم د خاطرې وار دی. د کابل ولایت د سروبي ولسوالۍ اوسیدونکی بشیر چې په ایران کې معتاد شوی وایي چې له 1300 کالو راهیسې نشه کوي. بشیر چې لومړی نشه له شرابو څخه پیل کړی او بیا تر هیروینو پورې ورسید، زیاتوي چې د موټرو تکړه کوپی کش وو، د ورځې به یې 15-16 زره افغانۍ ګټلې، خو ټول پیسې پر نشو ورڅخه تللی او اوس په جیب کې یوه افغانۍ هم نه لري. دا چې بشیر ولی او څنګه معتاد شو، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
زه په ایران کې اوسېدلم، له بچیانو سره مې همدلته ایران کې زمینه د مکتب نه وه، لسمه پورې مې ویل کوپی کشۍ ته لاړ شاګردۍ ته. ما 3 کاله شاګردۍ کړې، نور مې 1 کال استادي کړې. راوس وخت کې تقریبا د ورځې 3-4 میلیونه پیدا کول، جوړېږي 15-16 زره افغانۍ جوړېږي. نه له انډیوالانو سره کېناستلو، هغه وخت کې واړه وو، هغه وخت کې ما 14 کلن او 15 کلن و، شوخ وو. 14 کلن و الکول هم چکو ته 10 کلۍ پورې، 10 کلۍ نه هم نور شاګردانو سره همداسې په میلې باندې ونتاریا کول. بیا ایران د ایران کې دا زمینه ډېره یې د وهلو، هلته هر کور کې پیدا کېږي. بس د آخر وخت کې تقریبا 6 میاشتې پاوډر وول نور راغلی افغانستان ته. را د آخر وخت کې د ورځې 1,200,000 راګولې تقریبا 15 افغانۍ راځي. را 14 کاله پوره کړي، 2-3 سوه میلیونه به هم لګول. مواد مخدر باندې چې راواوړې نور له هر څه شنه وځي. له کاره یو قسم نه ایستلي وو، بس نیمه ورځ به هم کار کوه، نیمه ورځ به هم نشه کول، 2-3 شپې به کور ته نه راتلو، بس چرا به غلو اعصاب به هم خراب. اول کوم چې وعده کړی و کورنۍ چې خبر شو، یو ماشوم نو بیا تقریبا 14-15 شپې نه راتله کور ته، خپل مور او پلار ته ښیرا کولې کشکې نو ما ورکړی و، نور بیا ګزاره یې کوله. نه رو داسې په سپک نظر درته ګوري، څوک چې عمل کوي هغه سره روغ انسان ګرځي. ټوله ورځ به همدې فکر کوو چې دا به څه رقم پرېږدو، بس شکر د راغلو افغانستان ته پرېم خو، او بس ژوند د تباه کوي لار شي نه وځي، ټول ژوند هم له لاسه ورکه پکې.
درنو اورېدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې ستار کور ته راځي خو له څېرې ډېر غمجن ښکاري. مېرمن یې په لیدو وارخطا کېږي او پوښتنه ځینې کوي چې څه خبره ده. ستار جواب ورکوي چې پوښتنه مه کوه، په لویه بلا اخته شوم. دا چې ستار له څه ډول ستونزو سره مخ شوی او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
ډاکټر السلام علیکم.
وعلیکم خان اکا، په خیر راغلی.
خدای دې خیر کی. څه شی کرې چې زمکه وبوي؟
ما ویل غنم به پکې وکرم.
څه شی غنم؟ ته په دې دومره ګټورو کښتونو کې غنم کرې؟
نو بل څه شی وکرم؟ بس هم دا غنم را پاتې دي، د کال غله خو به مې شي.
تاریاک وکړه تاریاک، چې پیسې یې په جوال کې کور ته یوسي.
ستا خبره سمه ده چې د تاریاکو ګټه ډیره ده، خو تاریاک ډیرې اوبه غواړي، غنم لا ښه دي، ډیرې اوبه او مصرف نه غواړي.
د پیسو غم مه کوه، زه در سره یم. زه به پیسې په پور درکم. هر وخت چې د تاریاک ټول کړل پور مې راکړه.
یاره تر اوسه مې نه دي کرلي، داسې نه چې
ورخطا کېږه ما. متل دی وایي چې ګټه په تاوان کېږي. زما خبره ومنه
یاره کرم خانه، داسې زړه نا زړه دې کړم. خیر دی، مشوره به پې وکړم.
مشورې ته هېڅ ضرورت نشته، پر خدای توکل وکړه او هسې کار شروع کړه. ها دا دی، دا پیسې واخله، برمه ورباندې وکاږه او پاتې پیسې په تاریاکو ولګوه، د کور خرج دې هم کېږي.
ښه سمه ده، تاریاک به وکړم، وبه ګورو چې څه کېږي. السلام علیکم کرم خانه.
وعلیکم السلام.
کرم خانه خدای دې راواله، راځه چې کور ته لاړ شو او چای وڅښو.
نه چای نسکم، دی او کار لپاره راغلی یم. زمه چې تلوار مې دی.
خدای دې خیر کی، د کوم کار لپاره راغلی؟
ما ویل اوس خو دې شکر دې تاریاک واخیستل، اوس نو زما پور راکه.
کرم خانه اوس خو تاریاک ارزانه دي، ګټه یې بلا پسې، یوازې هغه د اوبو مصرف لا نشي پوره کولی. څه وخت راته وګوره، کله چې تاریاک لګران شي بیا به دې پور درکم له خیره.
تاریاک څه معلوم دي چې کله به ګرانېږي؟ زه اوس پیسو ته سخت ضرورت لرم.
که اوس یې خرڅ کړم نو ټوله خواري به مې اوبه یوسي، بچیان مې وږي پاتې کېږي. خیر دی، لږ صبر راته وکړه.
که پیسې نه وي خیر دی، اوس همدا تاریاک راکړه، پاتې پیسې به مې وروسته راکړي.
پاتې پیسې به دې له کومه درکړم؟ نور خو په کور کې ولاکه شی هم لرم، نه پیسې، نه زار او نه مال، بس یوازې همدا تاریاک لرم.
ښه خیر دی، صبر به درته وکړم، خو په یو شرط.
څنګه شرط؟
ما ورخطا کېږه، دومره سخت شرط نه دی. شرط دا دی چې بل فصل به هم تاریا کری، بس تر هغو به تاریا کری چې زما پور ادا کېږي.
ښه سمه ده، خدای مې دې په خیر له دې پوره خلاص کړي.
اوس ژر ورشه تاریاک راوړه، چې زه بل ځای کار لرم.
سمه ده، زه به تاریاک درته راوړم.
اوس سړی ول داسې ورخطا یې، په کوڅه کې څوک و؟
کرم خان و.
څه ویل؟
خپل پور یې غوښت.
نو تا څه ورته وویل؟
بس نورې څه کوې ښځې، په لوی لاس مې ځان په بلا اخته کړ.
ولې خدای دې خیر کې، څنګه دې ځان په بلا اخته کړې؟
تاریاک در یادوم، که مې اول ستا خبره منلی وای او غنم مې کرلی وای، اوس خو به مو د کال غله درلودی. متل دی چې وایي غوا مرداره پور په غاړه. اوس هم وږي پاتې شو او هم پوروړي شولو. خدای دې کرم خان خوار کړي، په دام کې یې بند کړم. ته ورشه هغه تاریاک راوړه چې د ستار خان خوله ور ډکه کړم.
زموږ خو څه په وسه نه دی، خدای دې له ستار خان سره زموږ حساب وکړي. خدای دې دغسې تش لاس او وږی پرېږدي لکه چې موږ یې پرېښودلو.
ستار خانه خدای دې خوار کړه، ما له تاریاکو څه غوښتل؟ په بلا دې اخته کړم بلا.
تازه دی رادیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. ته خدای پامان.
د زهرو کاروان.
دیوانه